السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخی پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 116 نوي طالبانیان خوشي شوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. په هلمند کې د طالبانو برید افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول له یو بل ملګري سره ونیول سو. او په پکتیکا کې پر لمونځ کوونکو برید شل کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین رسنیو ته وویل چې د ګریشکول سوالی په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په موټر بمبریت کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل شوی دي او د لسو په شاوخوا کې ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو په یو ټولي سوی دی او طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې ده. د دروان کال د فبروري د میاشتې د 9 د سولې تر توافق وروسته چې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ وسو لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله پکښې اړوي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاد برید کې د ملي امنیت 18 سرتیر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي، خو رسمي سرچینې دا خبره نه مني. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول له یو بل ملګري سره ونیول سو. د ننګرهار ولایتي ادارې نن رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت د بهسودو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه کمانډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول موین اصغر چې په ظریف مشهور و له خپل یو ملګري فریدالله سره چې په شاکر مشهور و ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یوه اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتونه او نور اسناد هم ترلاسه شوي دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې 8 تنه له داعش وسوالې ډلې سره د تړاو په تور ونیول. تر هغه د مخه هم د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش وسوالې ډلې د شلو غړو د نیولو خبر ورکړی و چې ځینې مهم کسان لکه د داعش د خراسان څنګ مشر عبدالله ورکزی چې په اسلام فرقي مشهور دی هم پکې شامل و. په پکتیکا کې پر لمونځ کوونکو برید شل کسان ټپیان کړل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېر ماخوستن د خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن په کلي کې پر لمونځ کوونکو برید د تراویح لمانځه وروسته سوی دی. د پکتیکا امنیې قومندان سمنوال نصر احمد عبدالرحیم زی رسنیو ته وویل
کله چې خلک له تراوونه راوځي دلته یو لاسي بم غورځولی کېږي چې په نتیجه کې شل تنه زموږ بېګناه هېوادوال سطحي ټپیان کېږي چې د هغې جملې نه څلور نفره نظامیان دي او څلور نفره هم ماشومان دي.
تر اوسه کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤولین وایي د کابل په چمتله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوه الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول چې برید ورباندې وسو. د نوموړي په خبره د همکارانو د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د برښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب شوي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. مایک پومپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري څه ونه ویل چې وایي دا وایروس د انسان د لاس جوړ سوی نه دی. هم مایک پومپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هېواد د کورونا وایروس د خورېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. خو چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو قبل راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی شواهد وړاندې کړي. کورونا ویروس تر اوسه په نړۍ کې 228 زره کسان وژلي چې 15 زره یوازې په امریکا کې دي. یونان د کورونا ویروس خوریدو د مخنیوي لپاره سلګونه کډوال د لیسبوس له کمپ څخه لیږدوي. اروپایي ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو له اتن څخه غوښتي چې ډېر اغېزمنونکي کسان د کډوالو له کمپونو څخه چې په ټاپوګانو کې دي د یونان خاورې ته دننه انتقال کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیې کې د یو روغتون له کړکۍ ځان وغورځوه په نازک روغتیایي وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیې په ختیځ کې په یو روغتون کې کار کاوه شکایت یې کړی و چې سره له دې چې د کورونا ویروس نتیجه یې مثبته اعلان شوې وه خو کار ته اړ ایستل شوی و. دا په روسیه کې په وروستیو ورځو کې دریم ځل دی چې ورته پیښه کیږي. د ډاکټر الکساندر شولې په همکارانو پرون وویل چې نوموړي د شنبې په ورځ د نوایا عثمان ښارګوټي د روغتون له دویم پوړ څخه ځان لاندې وغورځوه. د ښاغلي شولې په سر ضربه لیدلې او تر جدي درملنې لاندې دی. روسی چارواکی وایي په دې هېواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 1,4,680 تنو ته رسېدلی چې 1,200 تنه ترې مړه شوي دي او 16,609 تنه بېرته روغ شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیاست. خبرونه مو واورېدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د کابل زندان څخه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشې شوي
تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وشي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشې کېدو د یو مطالعاتي مرکز له مرستیال سره خبرې شوي.
چمورغانی نه علاوه سیاسي بندیان نه لکه بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې بیا غي هم الکیږي چې په د کرونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي بل خصوص په پولیسو کې چې
په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې 2900 ته ورسېد. په کونړ کې د شپې لخوا د برېښنا نشتوالي کاروباریان اغېزمن کړي.
دا یو دوه درې ورځې برق پاله اوس بیا برق نشته. تورتم کې ناستې زموږ مشینونه اسرای نه هر څه د برق تغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه دی تورتم کې ناستې.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ویلي چې هیواد باید د کورونا وایرس ضد واکسین د کال تر پایه جوړ کړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه خپرو د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه. د کابل د ترخی پله له زندانه په دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشې شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې له دغه زندانه 98 زندانیان یوازې پرون خوشې شوي چې له دې سره په ټوله کې د خوشو سویو بندیانو شمېر 1,740 ته ورسېد. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
افغان حکومت په دوه پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان له بند نه خوشې کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د پل سرخی له زندان څخه د وړمې ورځې په توام 98 نور طالب بندیان خوشې کړي چې له دې سره د خوشې شویو طالبانو شمیر 1,740 ته رسیږي. د دې شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت سولې ته د رسېدو لپاره طالب بندیان خوشې کوي خو طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وویل چې د طالب بندیانو د خوشې کېدو لړۍ به نن هم دوام وکړي.
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 98 تنه طالب زندانیان آزاد شول تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وشي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي تر دې وروسته آزادېږي هغه کسان دی چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی و.
افغان حکومت تېره ورځ هم له پل سرخی زندان څخه 98 طالب بندیان خوشې کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي وو چې د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ چټکه کړي تر څو د افغان سولې پروسه هم چټکه او له افغان وژنې مخنیوی وشي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو 1,740 بندیان خوشې شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د 0 بندیانو له ډلې 114 زندانیان خوشې شوي دي. د ولسمشر غنی د فرمان پر بنسټ به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشې کیږي خو طالبان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې له مخې باید د 2,500 طالب بندیان خوشې شي. د سولې او شخړې مطالعاتي مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی وایي افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشې کېدو او کورنۍ سیاسي جنجالونو له امله سختو فشارونو سره مخ دی خو د حکومت رهبرۍ ته بیا هم پکار ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه ومني او د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کړي.
زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لاسي دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات د لاره ورکړي. د طالبانو په دې باندې دغه کوي ولاړ دي چې موږ 15,000 بندیان تر 15,000 بندیانو چې کوم د امریکا سره مفاهمه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لاسي. نو دا غیر وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. که چیرې 15,000 بندیان لکه فکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاته بلدې چې باید دوی مذاکراتو کې.
طالبانو له دې وړاندې څو ځله ټینګار کړی که افغان حکومت یې 5000 بندیان خوشي نه کړي نو بین الافغاني خبرې نه پیلوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه او د دغې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی وه چې یوه اونۍ وروسته افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان خوشي کړي، خو دا لړۍ تر اوسه بشپړه نه ده عملي شوې.
عمردل چې د کابل د ترخی پله له زندانه په دوو پرلپسې ورځو کې 169 طالب بندیان خوشي سوي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو چټکه تبادله به څومره وکولی سي د سولې پروسه چټکه کړي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړي.
دوه شان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین سیاسي جوړجاړی او دوهم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وسي تر څو پورې هغه کم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه شي. نو دا ډېر اړخ د امریکا تر فشارونو سره دی. خو بیا دلته په عین وخت کې د کرونا وایرس مسله ده چې د جمهور غني نه علاوه سیاسي بندیان نه لګي، بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وي هغه هم لکیږي چې تر څو د کرونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي، بالخصوص په پلیسرخي کې چې هلته مخکې نه مخکې قضیې د کرونا پیدا شوي دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي، بلکې طالبان هم افغان سرتېري چې دوی سره بندیان دي لکوي، چې تر څو کولی شي چې د سولې په هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه شوی امضا شوی ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویلي 1500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلومه نشي څومره لکی. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1500 نفر لسی دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره واره کړي. د طالبانو په دې باندې دی ولاړ دي چې موږ 1500 بندیان تر 1500 بندیانو چې کوم د امریکا سره مفاهمه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لسی. دا هغه وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر دې زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو یې لکول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواونه یو نوع فشار دی. زما کچیرې 1500 بندیان لکیږي د فکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاتې بل دې چې باید دوی مذاکراتو کې. دې تقریبا فکر کوم ټوله تعداد چې نږدې 100 بندیان رسېږي یعنی نیمایي لا هم پاتې دي. زه بیا هم فکر کوم دا 1500 لکیدلو سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه شاید ونه
شي. یو خو وایي چې موږ 1500 خوشي کوو، بل خو وایي چې موږ 1500 غواړو چې خوشي. دا به څومره د سولې پروسه بین افغاني خبرې ټکنۍ کې؟
د دې شک نشته چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص د باید هم وایم چې د 1500 کچیر احیانا ټول ملاسي په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان ملاسي کم چې موږ لیست چې امریکا ته سپارلې 1500 بندیانو دا رئیس پرسنټ باندې باید بندیان لسی وی دی او افغانستان دولت هغه لسی زیات نه مراد کړی. بهتره به دا وایي کوم کچیر د طالبانو هغه کم پلاوی راغلی و مخکې دا غوی سره په ګډه بندیان لسی وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لار هواره کړی کوم چې دا وستانه کازیان نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع خبرې کولې. د کابل د ترخی پله له زندان څخه په دو پرلپسې ورځو کې 169 طالب بندیان خوشي سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 2900 ته ورسېد. د روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 190 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نور حال له ډیوی نادر څخه.
د افغانستان امنیت روغتیا وزارت په 1300 ساتونو کې د کرونا وایروس د 190 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرونن په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل افغانستان کې د تازه پیښو ثبتیدو سره په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2390 ته ورسید. د خاغلی مجرو په خبره د کووید 19 ناروغي ډیری پیښې هرات، کابل او کندهار کې ثبت شوې دي. د امی روغتیا وزارت مرستیال ګرسندنه وکړه چې د کرونا وایروس ګواښ لوړې کچې ته رسېدلی، خو په خبره برعکس د خلکو لخوا د قرنطین شرایط پلي کول په ټیټه کچه کې دي.
له بده مرغه افغانستان د کرونا وایروس له ګواښ سره مخ دی او د خلکو جدیت د دې وایروس د ګواښ په وړاندې ډېر کم دی. د ګواښ او بې پروایۍ ترمنځ دې واټن د روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. که خلک هر څومره ډېر دقت وکړي زموږ اندېښنې به هغومره کمې وي.
د ښاغلي مجروب خبره په تیرو 24 ساعتونو کې په څو ولایتونو کې په کرونا وایروس اخته 15 کسان مړه شوي دي. د افغانستان امی روغتیا وزارت په دې ناسته کې د نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک مرستو د لګولو په څرنګوالي هم رڼا واچوله. د نوموړي په خبره د نړیوال بانک سل میلیونه او څلور سوه زره ډالر به د کرونا وایروس د پیژندنې د ظرفیت د لوړوالي برخه کې په بېلابېلو ولایتونو کې د لابراتوارونو د شمیر په ډېرولو چې له اوو لابراتوارونو به شمیر 1500 لابراتوارونو ته پورته شي، د ازمایښتي بستو په زیاتوالي او د روغتیایي ټیمونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ولګول شي. د امی روغتیا وزارت د مرستیال په وینا د آسیایي پراختیایي بانک سلویښت میلیونه ډالر به د روغتونونو جوړولو او له کرونا وایروس سره د مبارزې په نورو برخو کې ولګول شي. یونیسف چې د روغتیا نړیوال سازمان او د افغانستان دولت تر څنګ د نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک لخوا د شویو مرستو مسؤلیت په غاړه لري، وایي افغانستان ته به د جون میاشتې نیمایي کې د روغتیایي تجهیزاتو لومړنۍ محموله ورسیږي. په افغانستان کې د یونیسف یا له ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق ځانګړی استازی ابوبکر کامپو وایي
ټول نړۍ د تجهیزاتو له کموالي سره مخ ده او د لیکت خدمات د قرنطین له امله ولاړ دي، خو موږ هیله مند یو چې د جون تر نیمایي د تجهیزاتو لومړنۍ محوله چې 150 ټنه دي افغانستان ته راوړو.
د افغانستان د امی روغتیا مسؤلین وایي د حکومت لخوا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات تر لاسه لاندې دي، خو اړتیا ده چې خلک هم مرسته وکړي او د قرنطین شرایط په پام کې ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کنړ په مرکز اسداباد کې هټیوال په ځنګړي ډول خیاطان شکایت لري چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي، خو په هټیو کې برېښنا نسته. روح الله انوري پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د کنړ په مرکز اسداباد کې هټیوال په ځنګړي ډول خیاطان وایي له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې په ولایت کې د کرونا وایرس لامل قرنطین دی چې په سلګونو کسانې بیروزګاره کړي دي. اوس چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي، برېښنا نشته چې د برېښنا نشتوالي کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. کریم الله چې په اسداباد کې د واسکټونو او پکولونو ګنډلو دکان لري وایي
د ورځې دغه حساب دی چې قرنطین دی او د شپې اجازه راکړي. د شپې د یو دوه درې ورځې برق پاله اوس بیا برق نشته، تورتم کې ناست یو زموږ مشینونه اسرې نه چې د برق دغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه دی تورتم کې ناست یو مختن هم داده چې موږ ته دغه د برق سیستم پاله شي.
د دوی په خبره چې حکومتي مسؤلین ورسره څو ځلې ژمنې کړي چې د شپې لخوا به ورته برېښنا ورکول کېږي، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده او دوی اړ دي چې له جرنیټری برېښنا کار واخلي او هغه بیا یو یونټ په څلوېښت افغانۍ ده. زبیر هم خیاط دی وایي
برخو نشته دی والي صاحب واده کړلې وه چې د شپې به د برق خوشې کوو. د برق رئیس برق بېخي موږ په سترګو نه لیدلې. دا دولتي بجلی نشته، جنریټری بجلی د څلوېښت افغانۍ یونټ راکوي. نو په دې خاطر باندې څه کرونا ده او څه برق بل ډېر واخلي، نو بس په دې وجه کارونه لږ خراب دي. د شپې د خونې دوکاندارانو ته اجازه ورکړې ده اوه بجې راځو تر سهار څلورو پورې، خو دلته تقریبا دا خو چې غسره داسې بازار دی چې کمزورې اطرافي خلک دي، تقریبا دغه لسو یولسو پورې خلک یې بېزي کورونو ته.
خیاطان وای قرنطین سره ډیر خلک بیروزګاره شوي. د دوی په وینا چې د تیرو کلونو په پرتله اختر د پاره کمو کسانو جامع اخستې دي. حکومتي مسؤلین بیا هم د تیر په څیر وای چې هټیوالو ته د برېښنا ستونزه تر ډیره هواره کړې ده. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زنن شپه لس بجې وتم بازار ته، ټول بازار کې برق موجود، یعنی مونږ هغه ماشینری چې هغه خراب و برق هغه جوړه شوې ده، ټول بازار ته مو برق ورکړی دی او بازار خلاص شو،
برق ورکول
شوی دی، هیڅ مشکل نشته د برق په لحاظ باندې.
پا په کونړ کې په داسې حال کې خیاطان او نور هټیوال له یوې خوا له قرنطین او له بل لورې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې د کرونا ویرس له امله په ټوله نړۍ کې ډېر کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خو کونړیان وایي په کونړ کې د برېښنا نشتون هغه دایمي ستونزه ده چې هر والي او مشر یې د حل کولو ژمنې کړي خو یو هم پرې عمل نه دی کړی.
د لغمان کروندګر وایي چې د نامعلومو کسانو لخوا ثمر ته د رسیدونکو ونو او بوټو د وهلو له بیرې اوس ټوله شپه د خپلو کروندو په ساتلو سبا کوي. دوی وایي که چیرې د پیښې لومړی عاملان پیدا او مجازات سوي وای دا پیښې به بیا نه تکرارېدلی. سهرګل امیرزی راپور لري.
د لغمان اوسیدونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي له منځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخه ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکي وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خوارې په بوله وښي او هغه شي د هغې د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغې اغستلي هغه پیسې هغه واخلي سره ورکي ورته او هغه چې ثمر ته رسېږي د ثمر نه مخکې دا ظالمان بے رحمه خلق آرکھئی دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه جدي سیړنه وکړي.
دغه پیښې نه بعد یو دیقان هم د لغمان خوب نه لري ټوله شپه د پټیو ته ناستي خپلو ونو ته ناستي چې داسې نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دوی هم دغه بوټي آرکي او دا د رومیانو یا د بادرنګو بوټي وباسي او پټي کې ورته وغورځي نو د دیقانانو هم خوب نشته. دا ټول هر یو دیقان ناست د خپل پټي ته نو د حکومت نه بیا دا جدي غوښتنه ده چې دغه خلک ګیر کړي او خپل ذات ورسی.
دا په داسې حال کې دا چې تازه دوري میاشتې په 28مه نیټه نامعلومو کسانو د لغمان د قرغی ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي محمد صابر د بادرنګو او رومیانو دوه جریبه کرونده له منځه یوړه چې لا یې هم عاملین نه دي موندل شوي. تر دې وړاندې هم نامعلومو کسانو د تېرې ورې میاشتې په 12مه نیټه د شپې له مخې د لغمان د مشالې کمر د سیمې د یوه اوسیدونکي حاجي دورانی د میوه لرونکو بوټو د بڼ شاوخوا 400 میوه لرونکي بوټي اره کړي وو چې عاملین یې لا هم نه دي موندل شوي. د لغمان د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډېره ټولنیزې ستونزې او تربګنۍ ځای لري او په خبره یې چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي کېدای. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پیښې عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمونږ امنیتي او کشفی ارګانونو باندې کار کوي انشاءالله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میوه لرونکي ونې بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاري او خاموشۍ په ګټې اخیستنې له منځه وړل کېږي چې له کبله یې د کروندګرو تر څنګ د لغمان ټول اوسیدونکي اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینۍ اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهرګل میرزای، ازادي راډیو، لغمان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد باید د روان میادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شي تر یو کال وخت واخلي. تفصیل له احمد تکلنا.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یوه خبرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه
We are very confident that we're going to have a vaccine at the end of the year. By the end of the year, have a vaccine.
ټرمپ زیاته کړه چې اوس به نو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم، او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څیړونکي په دې نظر دي چې د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي، او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کنفرانس کوربنه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد یې رابللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي، او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي، نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشري کوي، ځکه ولسمشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي، ځکه که داسې وشي نو د سرچینو د برابرولو، د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی، هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د بیکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډېره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه د ازادي راډیو د پایانګیر خپرونې ته خپل پیغام پرې دم. ګرانه دا چې د کونړ ولایت د پیچ په ولسوالۍ کې داسې یو حالات جوړ شوي دي، یو بورې اوړه 2,500 افغانۍ ته رسېدلي دي، یو ټاسه غوړي هغه 10 کیلوي ټاسه غوړي تقریبا 1,500 روپۍ ته رسېدلي دي. داسې خلک غریب دي، عوام غریب. دغه محترمان نه مې هیله ورزو دا ده خپل عوام باندې پام کوي، خپل ښاروالي راوباسي، بازار ته خپل نامې وته ورټاکي. ولې داسې حالات ته وګوره او مسلمان پاتې په مسلمان باندې دې هم دونه دي چې احترام تاسو ورور شاده د نبی نه
والا کورونا مرض راخته شوی دی، او زه خپل د شینوار یم او کابل ته را پرشي یو ډیر وخت شو چې دلته اوسې ګو موږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بل امرت هم شوی تر دا مال پورې او 3000 روپۍ دا نه همشت کیږي موږ سره کومک کړ په نه همشت کې 3000 روپۍ او دا غي ناراضه پر دا ماجرین او وزیر چې کوم دی دا زمو ته پښتنه نه کوي او غښتنه نه د آزادۍ را دونه دا چې لازمي پیغام خبر کی موږ په داخل له کابل خار کې اوسې ګو کال کې شوی یو کورونو کې بند پاتې دا مال چایو روپے کو مک مرست نه وکړي د غیر د 3000 نه غن نه همشته مخ کې بده کې د کور کرا لاندو کرای کور کې اوسېګو و بن ځان ته په سو اخلو او خوراکي مواد او د غسر اړې سخت مشکله کې مخ یو او دا زما پیغام او دارا تخپور دې پډېره مننه. سلام علیکم.
نور احمد د کندهار ولایت خبر شرکوم پر سرویس سویم پل جی ملاس می اکشن کار نکی اتکا وچی می اخیسته ده پیسی نه دیر اکلی پیسی نه نو سبا تکی ما شام گوڑی نه لردل تو کارکین شروع دی بازار بندی و دل ما پیزان کتن گول بول چاروار کوری سیز خودی رغت نره بندی بمی وست.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د مهمو خبرونو لنډیز د خبرېدو وخت له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین رسنۍ ته وویل چې د ګریش کولسوالۍ په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په موټر بم برید کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل شوي دي او د لسو کښاو پاکي ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو په یوه ټولۍ سوی دی او طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې ده. د ننګرهار ولایتي ادارې نن رسنۍ ته په یوه لیږل پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه کومانډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول موین اصغر چې په ظریف مشهور له خپل یو ملګري فرید الله سره چې په شاکر مشهور وو ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یو اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتونه او نور اسناد هم ترلاسه شوي دي. په پکتیکا کې پر لمونځ کوونکو برید شل کسان ټپیان کړل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېر ماخوستن د خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن په کلي کې پر لمونځ کوونکو برید د تراویح لمانځه وروسته شوی دی. تر اوسه کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤولین وایي د کابل په چمتله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوه الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول چې برید ورباندې وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې ښیي د کرونا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. هم مایک پومپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هیواد د کرونا ویروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. خو چینایي ورځپاڼې چې د دې هیواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبلې راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونه راپورته سوی شواهد وړاندې کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیې کې د یوه روغتون له کړکۍ ځان وغورځوه په نازک روغتیایي وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیې په ختیځ کې په یوه روغتون کې کار کاوه شکایت یې کړی و چې سره له دې چې د کرونا ویروس نتیجه یې مثبت ای لانسا وی وا خو کارت ار استل سوی وو.
د مهمو خبرونو ولنډیز موله ازادي رادیو وورید. اوس هم خاطر پردیس د کابل چا پرسپانه تا کتنه کوي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د مطبوعاتو نړیوال ورځ په مناسبت د بیان ازادي اړتیا ساتنې او په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې څخه لمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بل خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې اوسنۍ خبرې ستونزو سره مخ شوې دي، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادي برخلیک د وستري لاسته راوړنې په توګه څه دی؟ د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادي په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کرونا ویروس ته په اشارې سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشتې له یوه انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي ګواښ ته په اشارې سره چې ویلي و د افغانستان صحي برخه کمزورې ده او نشي کولی کرونا ویروس کابو کړي لیکلي. د عامې روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلي نشي په میلیونونو کسان به په دې ویروس اخته او د 300,000 څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کرونا ویروس سره مبارزه لومړیتوب نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټست ظرفیت له سلهاوو څخه زرهاوو ته پورته شي. د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسان یې نیولي وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچې ډوډۍ د ویش په اړه هم انتقاد کړی. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچې ډوډۍ د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپله د قرنطین نقص دی، او د 8 صبح ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سرمقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سیند ته اچول او د یو شمېرو وژل دروغ خبره ده. خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي چې داسې یو څه پیښ شوي دي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبرو. د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه خو تر هغه مخکې اوري چې په نړۍ کې سلګونو کسانو ستوني رابډ وهلي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د تجربې په توګه واکسین سي. له دې سره د کورونا ویروس د مخنیوي په برخه کې هیلي راپورته سوي دي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپېچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل سوې. ملالۍ بشیر او د موضوع تفصیل.
شاوخوا سل څېړونکي ډلې د کورونا ویروس پر واکسینو کار کوي چې ګڼ شمېر یې په لومړیو پړاوونو کې دي.
د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو ډګر ډیر بوخت دی، خو څېړونکي وایي دا ښه خبره ده ځکه یو شمېر یې ښایي پر شته خنډونو بریالی شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اکسفورډ پوهنتون د یو مخکښ څېړونکي ډاکټر اندرو پولارد له قوله لیکلي دا د یو بل پر ضد سیالي نه ده. موږ د کورونا ویروس پر وړاندې جنګیږو او موږ باید په دې سیالي کې ډیر ګډونوال ولرو. خو تریخ حقیقت دا دی چې هیڅ څرګنده نه ده چې کوم واکسین به په خوندي توګه اغیز ولري. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انتونی فاوسی وایي د یو خوندي او اغیزناک واکسین لپاره باید ډیر واکسین تجربه سي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپېچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل شوې. بل پړاو دا دی چې کوم واکسین په پراخه کچه ګڼو خلکو ته په خوندي توګه ورکول کېدای سي. پالیسي جوړونکي هڅه کوي چې تر عادي وختونو په کمه موده کې دا واکسین جوړ سي. د کورونا ویروس پر ضد د سپینې ماڼۍ د کاري قوې له هماهنګ کوونکي دیبورا برګس څخه پوښتنه وسوه چې آیا تر جنوري میاشتې پورې د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړېدو امکان سته. دی وویل پر کاغذ امکان لري، خبره دا ده چې آیا موږ یې عملي کولای سو کنه. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انتونی فوسی ویلي چې له دولسو تر اتلسو میاشتو په موده کې جوړ سوی واکسین به تر بل هر وخت په کمه موده کې جوړ سوی واکسین وي. تر اوسه په امریکا، اروپا او چین کې اته واکسین د جوړېدو په لومړیو مراحلو کې دي، خو د رضاکارانو کمی دی چې د دغو واکسینو پیچکاري ته چمتو سي. خو کله چې یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړ سي، تقاضا به یې هم همدومره زیاته سي او په نړۍ کې به د ټولو خلکو لپاره کافي واکسین نه وي. له همدې کبله د واکسینو جوړولو شرکتونو په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړي، او که دوی پر ناسم واکسین پانګونه وکړي میلیونونه ډالر به یې بې ځایه ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا حکومت سر له اوسه له دوو شرکتونو سره د یو میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه کړي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالی خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي به ځان غلای کړي.
ولی کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانو مې وایي، پټ شي چې مخکې ته راسې وایي دې پې ولیدې دوام وایي خلاصه سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم پر سر باندې دوی جوړ کړي سر روانې ما کې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې والم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهی او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې یو مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان یخوي. مرکمی وسره کړي ورته غواکشي.
خو کله انسان ده ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر خو نشم وهمه. کله چې بی خو یاسم بیا ورکوم او شت کوم.
په چی باندې وهی؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خو ما خو عیبی کیگی
شن خو لگه زره دی اصاب دسی نارمان که
نه کیگی دقیق جوش کی چای نسم کرو دیر بوز رو خوندی رو جی
نو کلا سی ما شما نوه هی بیدی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از دوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وارا هم دشت بازم بی اقلا هم نورم زرم از دوری گی خو مگه هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه
هی؟ بلا رس
تاسو ماشومان وهې کنه بیا وخت متوجه سوي د څومره پس رفته کیږي؟
خو داسې کم جرأت کیږي د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلای کړي نوري ترس کړي بیم کړي چې بیا کور کې ملا رسم بیا مور ما وایي یا شور راته کړي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې زموږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار له خوا نه د دې موضوع په برخه کې چې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي، که مور و پلار فکر کوي چې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم چې دی د یوه تضاد یا د یوه لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو، دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ سو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو، په سترګو باندې ړاندو سو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي؟ ناپوهي ده، بچی شوخ دی ولې؟
بالکل، دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهي نه ویلی کیږي، هغه څنګه ناپوهینه ویلې کېږي؟ نه یې مور تعلیم کړی، نه یې پلار کړی، یغه نه یو شوخي چېرته سوي او سایز ده چې کوتک ورته راواخله او دبای ورته راواخله او ډب او ډوبه او ډب او ډوبه، دا له ناپوهینه کېږي. که چیرته دا مور و پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به یې کېنولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهینه ده ویل دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي؟
که راستو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کېږي، رټل کېږي، دا څومره مړاوي کېږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره رړ ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس ور اغوندې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د ده ذهن بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کېږي. هغه کوم ناسته یو پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کېږي، موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د دو رویت نور تازه شي. خو نن خلک دسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري، د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخیي، آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي، دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سي، هم مشکل نور هم زیات سي، ډارېږي شپې خوب کې، چیغې وي، بغارې وي، نور وسواس ورته پیدا کېږي. موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مشران ډېر رحم وکړي او ډېر زړه ته وسوځي، او نه مور ظلم پي وکړي، نه یې پلار پي وکړي، چې ماشوم ماشوم ده، کنه پراکم ده، که ګل دشه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي، ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل ونیزه خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هر کله کوم. په دې هیله چې د مبارکې روژې شپې ورځې در باندې په خیر تیریږي او د غشان د کورونا وایرس نه په امان ووسی. که څه هم د کورونا وایرس د لا خپروي لویری په ټوله نړۍ کې لا هم په بیلابیلو سیالیو باندې بندیزونه دوام کوي، لا هم بندیزونه پښته، خو د قرنطین پر مهال لوبغاړي خپل ورزشونه کوم ډول مخته وړي؟ روانه خبرونه کې به د آزاد مبارزو له افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سره په دې اړه خبرې ولرو. خو له دې وړاندې، د کرکټ نړیوال شورا د کرکټ په درې فارمټونو کې د لوبډلو او د غشان د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړي، دا چې افغان لوبډلې پرمختګ کړي که شاتک، او د غشان افغان لوبغاړي په کوم پوزیشن کې دي. زموږ همکار فرید الله سعادت را سره دا شیبه په سټډیو کې دی او دا موضوع تعقیب کړي. د سعادت صاحب، ستړي مشي، راځه پهلې له افغان لوبډلې نه کو په شلورونو د غشان په یو ورځنۍ او ټیسټ سیالیو کې افغان لوبډله اوس مهال په کوم پوزیشن؟
سلام علیکم سپ تاسو ته او د مزاده ټول اوریدونکو ته. په دغه درجه بندۍ کې چې تازه د نړیوال شورا لور اعلان شوی دی، د افغانستان لپاره یو ښه او غوره خبر ده، چې افغانستان په ټیسټ د کوم درجه بندۍ چې د پاغي کې یو سټپ مخکې تللی دی، په دې معنی چې بنگلاديش کراس کړی دی، ولسم مقام ته راغلی دی، او ورسره ورسره بیا په شل ورځې کې بیا تاوان دا کړی دی چې درې پوړه، که په ساده ډول ووایم، درې پوړه ښکته راغلی دی. خو افغانستان په اووم مقام کې وو، خو له بده مرغه چې د وروستۍ کومې شل ورځې لوبې چې وشوې د افغانستان یا ترسره کړې، هغو کې نو ښه پرفارمنس نه و کړی، په همدې خاطر نو درې سټپ لاندې راغلی، یعنې لسم مقام ته. دا مهال افغان لوبډله په ټیسټ او ټوینټي کې لسم مقام لري.
سعادت صاحب، د لوبغاړو په اړه که راته ووایي، د لوبغاړو درجه بندۍ هم اعلان شوي دي، افغان لوبغاړي په کوم پوزیشن کې دي؟
ډېره مننه اکرام صاحب. لومړی به د شل ورځې نه راپیل کړو، ځکه د افغانستان لپاره یو څه ښه خزیر شته دی په خو د شلوریز په درجه بندی کې په بولینګ کې د افغانستان دوه مخکخ لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب زدران هغه په لومړی سر کې یعنی راشد خان لومړی مقام درلود او مجیب زدران بیا دوهم مقام درلود په دغه تازه اعلان شوی درجه بندی کې دوه په خپل ځای باندې دي یعنی راشد خان لا هم د 28 پوینټونو په درلودلو سره د درجه بندی په لومړی سر کې یعنی د شلوریزو لوبو د بالینګ لومړی مقام خپل ځان سره کړی دی او همدارز مجیب الرحمن بیا ورپسې دی البته په 130 پوینټونو سره ورسره پالن رانو کې د افغانستان لپاره بیا مخ خبر دادی چې محمد نبیم خپل ځای ساتلی دی او د ټی 20 لومړی د نړۍ په کچه لومړی آل راونډر دی او په توپهونکو کې بیا د افغانستان لپاره په دومره غټ بیټنګ لاین کې یا هم دومره غټو لوبغاړو کې یوازې حضرت الله زازی دی چې هماغه اتم مقام له ځان سره ساتلی دی له ویراټ کوهلی او لیوس نه پورته یعنی دا د بیټنګ برخه ده خو په ټوله کې ښه خبر ده چې موږ هم په آل راونډرانو برخه کې لومړی مقام لرو چې محمد نبی دی هم په بالینګ کې د شلو ورځو لومړی مقام لرو چې راشد خان دی
او ساده سیب اوس خو لوبې نشته قرنطینونه لا هم په نړۍ کې دی او هر څه په ټپه درولې دي لو اوریدونکو سره ته باندې یو پوښتنه پیدا کیږي چې نوې درجه بندۍ په کوم اساس
اکرام صاحب همدغه پوښتنه ما زما لپاره هم دا یو پوښتنه وه اول خو مې خپله سر چو کاغه نتیجې چې ورسېدم دلیل غټ لامل دا ده چې دغه درجه بندي یا دغه ورستۍ کوم لوبډل یا لوبغاړو لپاره کوم رینکینګ اعلان شوی دی دا د تیرو لوبو په اساس دی مثلا یو نیمه دوه درې میاشتې وړاندې چې کوم سیریزونه لوبډلو کړي دي دا د هغه په اساس دی د افغانستان کرکټ بورډ وایان فرید هوتک هم دغه خبر راته وکړه چې دغه درجه بندي د هغه پخوانی لوبو ته په کتو سره اعلان شوی دا ځکه اوس خو لکه موږ تاسو ټوله نړۍ ګورو ټوله نړۍ قرنطین دی د کرونا له امله لوبې نشته دي نو په ټوله کې دغه پریکړې یا دغه فیصلې چې افغانستان کرکټ پورته تللی دی یا هم لوبغاړي په خپل مقام باندې دي نو دا تر ډیره په پخوانی لوب باندې شوی دی خو ګوري موږ تاسو کو ګورو دا د لوبغاړو په رینکینګ کې اکثریت ته یا ما خپل ځای ثابت ساتل شوی دی خو یوازې دا د لوبډلو په کرکټ پورته والی کې یا هم په مخ کې او شاته تک کې بدلون راغلی دی
یو بل مسله چې دغه رینکینګ په څومره وخت یو ځل اعلان کړه یو کال د پاره شو
نه اکرام صاحب همدغه پوښتنه چې کومه تاسو وکړه دا ما له فرید هوتک صاحب نه هم وکړه په دې خاطر چې هغه یو کرکټ بورډ یو رسمي اداره ده هغه راته وویل چې هر ځل چې رینکینګ اعلانېږي هغه د پاره یو محدوده نیټه نسته ده په نړیواله کچه آی سی سی نه ده ورته ټاکلې ده یا نه ده ورته ټاکلې کله دوه میاشت بعد کله یو نیمه میاشت بعد خو لوبو ته په کتو سره مثلا سیریزونه کله چې ډیر کیږي یو نیمه میاشت یا دوه میاشت بعد یا کله درې میاشت بعد اعلان کړي مثلا موږ د وروستۍ رینکینګ وګورو تقریبا دوه نیمه درې میاشت بعد اعلان سه نو داسې دقیقه نیټه نه ده ورته په نظر کې نیول شوې یو نیمه دوه میاشتې معمولا
او وروستۍ پوښتنه تاسو وړاندې وویل چې افغان لوبډله د شل اورونو په درجه بندۍ کې له اووم مقام له سمته غورځېدلې ده تاثیرات په ځانګړي ډول د شل اورونو په نړیوالو سیالیو باندې چې را روان دي آیا لوبډله بیرته کوالیفای راوند ته بځی کړه څنګه
د سید اکرام صاحب د اصغر افغان روسي خبرو ته په کتو سره هغه تر ډیره تکیه په خواني لوبغاړو باندې کړي زه خپل په دې باور يم چې نن سبا خو لکه موږ تاسو ټول پیږو چې کرکټ د مډرن خوات روان دي مثلا نیو استعدادونه را پیدا کیږي په افغانستان کې د نړۍ په کچه نو زه خنه بولم د رینکینګ چې افغانستان په 20 کې مثلا موږ تاسو څنګه تاسو ول د 2000 کال نړیوال جام لرو چې دا څو میاشتې وروسته سره 15 میاشتې وروسته پرې احتمال تر سره شي د ایشیا کپ د 2021 کال نړیوال جام دی په ټوله کې زما لپاره زه فکر کوم چې دا یو خزیره نه د افغانستان لپاره پرینکینګ کې خطر اتل بیا غم یو سټیپ نه دوه سټیپ نه بلکې درې سټیپ ځکه دا که تاسو وګورئ کله چې یو لوبډله درې څلور سیریزونه یا هم شپږ وه تلس لوبې په یو ځای بایلي هغه نو وروسته بیا دغه فیډبک ورته ملاویږي یا مثلا د دوه درې سټیپ خطر راځي نو زما لپاره په ټوله کې فکر نکوم خوشباور نه یم ورته
ډیره زیاته مننه خغلی سادات درنو اوریدونکو فرید الله سادات او چې د کرکټ د نړیوال شورا د نوی درجه بندۍ په اړه او د غشان د افغان لوبډلې د مقام او د غشان د لوبغاړو د پوزیشنونو په اړه را سره معلومات شریکول لکه وړاندې مو چې اوریدل د کرونا وایرس د لاخ پرابې لامل د افغانستان په زیات شمیر خارونو کې په ګرځېدو بندیزونه لګیدلې خو افغان لوبغاړي په قرنطینونو کې کوم ډول ورزش کوي
د آزادو مبارزو له افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سره زما همکار سیف الله ستانگزی مرکه کړې ده. د دې مرکې په پایل کې ښاغلی هوتک د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدو په ویاړ له بېوزله افغانانو سره د مرستو په پیل شوې لړۍ خبرې کوي.
هر افغان فکر کوم په ټول افغانانو حق لري چې د هغه په خوشحالۍ کې د هغوی په سخت حالات کې د هغوی لاسنیوی وکړو. نو په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بې وزله خلک ډېر زیات لرو. کله چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي سو، قرنټین سو، نو بل شکه چې داسې کورنۍ لرو چې هغو لس نفر یو نفر روزګار یا کار کوي او نو ټولې خوري استفاده ور نه کوي. نو کله چې هغه هم قرنټین بل شکه په کورنۍ سخت حالات راځي، نو ما د دې لپاره چې تم په وسط ډول هغه موبایل سره مرسته وکړله. هلته یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته، هغه نورو لوبغاړو ته، ټولو هیوادوالو ته ورکړي چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تنا پرېنږدو. داسې کورنۍ شته چې مرستې ته اړتیا لري او داسې نورې کورنۍ شته چې هغوی کولی شي چې ورسره مرسته وکړي.
شمېر مو نیولی له څومره خلکو سره مو په دغه پروګرام کې چې د قرنټین له وخته پیل شوی روژه کې هم روان دي چې تاسو وویل، څومره کسانو سره مرسته کړې ده؟
د دې خاص شمیر تر اوسه ما ته نه معلوم. ولې په راتلونکي کې لازله د پارلمان له یو غړي سره بلکیس روشن سره همدا لړۍ یو ځای کړله. نور په دې انشاءالله مطمئن یم چې سلګونو نه مو هم حساب به ډېر شي، یعنی تر زرګونو کورنیو به ورسېږي چې هغو سره به موږ پروژه کې په دې حالاتو کې مرسته وکړو.
ځینو شتمنو تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړې وي، څه فکر کوئ هغوی به نور هم تشویق شي چې دغسې یو کار وکړي که څنګه؟
هغوی تقریبا تر اوسه خو دغه مونږ په شخصي هغه ما کوو، خو کله چې دغه محترم وکیل سره یو ځای شوم نو فایل دې خپل له ځانه وکړي چې له دوه میاشتو معاشي دغه غریبانو ته جلا ورته وټاکړ، یعنی دوه میاشتې معاش تقریبا څلور لکه افغانۍ کېږي چې دا یې هم زمونږ په دغه اکاونټ کې کېښودلې چې له دوه نه مونږ کولی شو د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو.
کور مو ودان. اوس به راشو ورزشي فعالیتونو ته. په دې روژه کې او هم تر هغه مخکې چې کله د کرونا په خاطر قرنټین اعلان شوی، خپل تمرینونه څنګه مخته وړئ؟
په قرنټین کې بل څه تمرین مخته وړو، ځکه لکه څنګه چې ډاکټران توصیه کوي چې وجود مو پیاوړی وساتي تر هغو د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډېر وسي. نور ما په من ته نږدې غرم و چې په غره کې هم ما تمرین کوه او هغه کوم آزاد حرکتونه ول چې هغه کور کې مې هم کول، او دې کې مې هم پیام دوستانو ته افغانانو ته وړاندې کوو چې راځئ ورزش وکړئ تر هغه مو وجود پیاوړی اوسي، او د کرونا لپاره هم ښه ده وجود قبل شکه ورزش قبل شکه چې صحت ته ډېره فایده کوي.
دا چې کلب ته نه ځئ او جم ته نه شئ تللی د قرنټین په خاطر، فکر کوئ چې په کور کې به سم آمادګي ولرئ؟ آمادګي به مو جسمي لوړه وساتئ؟
تقریبا هغه خپل جسمي آمادګي لوړه ساتو. ولې تر دغې کچه نسو کوی چې موږ په کور کې تمرین وکړو او موږ لاړو بهرنی فایټ وکړو، ځکه بیا هغه ډېر زیات سخت دی. د هغې لپاره نو تقریبا موږ باید دوه میاشتې درې میاشتې داسې قرنټین وکړو چې زموږ باید تیر لران او ښه مجهز کلبونه وي، ازاده فضا وي، جیم وي، نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو، په هغه نه موږ فایټ کولی شو. نو د کور په آمادګۍ سره فقط آزاد حرکت دي، د ورزش لپاره دي، نور داسې خاص فایده هغه ته نه کوي.
یعنی خلکو ته همدغه توصیه کوي چې آزاد حرکت وکړي، سپک ورزش وکړي، ډېر درون ورزش به ممکن نه وي پروژه کې که څنګه؟
پروژه کې بل څه درون ورزش هم نه کېږي. ما پیام همیشه دا ده ټول دوستان ته چې که هرڅونه بوختیا ولرئ نو نیم ساعت الا څلوېښت دقیقې داسې ورزش ته ځانګړی کړي، ورزش وکړي. نور د کرونا نه مخکې هم دا بار بار ویلي، ولې په کرونا کې هم اصلي ضروري ده تر هغو چې وجود پیاوړی اوسي. نور کرونا تاثیرات په هغه انسان باندې کم وي، او کله چې دوی کور کې قرنټین وي نو دا ورزش یو سرګرمي، یو ساتیري هم دوی ته جوړېدای شي.
د راتلونکي سیالۍ په اړه مو راته ووایي. البته چې یو وار دغه وضعیت ښه شي، له چا سره به مسابقه کوئ؟ داسې فکر لرئ؟
ما ولسم د اپریل مې فایت نایټ چې ډېر مشهوره او غټ سازمان ده په اکا کې تور پیژني، نو په دې سازمان کې په ولسم د اپریل ما خپل قرارداد امضا کړی و چې ما فایت کړو اولی بعد بختانا کرونا لوجه هغه پات شور سو زندې ده نو راتلم چې بیا هم دا سازمان وخت تا کې په تمه نه تمه دی او بیا به مال چا سره پاتې دي نو بیا هغه سازمان پورې تړاو لري چې په چا سره پاتې دي ولی زه آماده یم از بیا هم چنچاله د کرونا کلاس شي نو زه بیا به انشاءالله فایټ وکړم او فایټ بیا هم
لیدونکو اوریدونکو بس تاسو مسابقې په اړه باندې پویږي خو په لاند توګه کراته د خپل کارنامه لاند کراته وای
تقریبا په یو سالو کې مې ګډون کړی دا چې په دې کې خوشبختانه وایم چې ستل سالې کتلې دي او یو سالې مالونه
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتاکو په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي په دې هیله چې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي او د غشان د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي او عملي کړي تر بیا د الله په امان
facebook.com/azadiradio